سګر چلور بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر هر کله کوم السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي د ازادي رادیو پر یو سات خبرونه کې مو د امریکا پر ضد دولس مشر کرزی د سرګندونو په اړه د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو سرګندونه راخستي د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې هندي پولیس وایي بې وسله والې ډلې د هند په ولکې کې د کشمیر په مرکز کې پر یوه حکومتي ملیشه کمپ باندې حمله کړې همداراز به په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ترکیې د کردانو کارګر ګوند پی کې کې 8 تنه نیول شوي ترکان چې له 2 کلو راهیسې د عراق په شمال کې په یوه کمپ کې ساتلي وو نن خوشی کړل د دې او یو شمېر نورو بهرنیو او نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له قسیم سولمل څخه
په سر کې په مکړې مهم موسر ټکو ته د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا وای د ولسمشر حامد کرزی ورستۍ څرګندونی د افغانانو د نظر ښکارندوی نه کوي په ننګرهار کې د پولیسو له یو مرکز څخه 115 پیټه تنه پولیس د مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته فارغ شول او په بغلان کې د شونځي یو زده کوونکی د هوان ګولۍ د چاودلو له امله وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي بشپړ خبرونه ووري د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا وایي له امریکا سره د افغانستان د اړیکو په اړه د ولسمشر حامد کرزی وروستۍ څرګندونې د افغانستان د خلکو نظر نه دی د شورا نن د ویلامي په خبرولو سره له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو همکارانو په وړاندې له دې ټول څرګندونو ډډه وکړي د دې ویلامي په یو برخه کې چې د دې شورا د غړي قاضي عبدالغفار مظفری لخوا ولوستل سو داسې ویل سوي
حکومت نیز می طلبد تا از اظهارات
دی ویل حکومت څخه غواړو چې د افغانستان د نړیوالو متحدانو او ستراتیژیکو همکارانو په وړاندې له غیر مسؤل څرګندونو ډډه وکړي تیر اکشنبه ولسمشر حامد کرزی په یو غونډه کې د وینا پر مهال ویل چې امریکا او طالبان هر ورځ په بهر کې خپلو کې خبرې کوي او ټینګار وکړ چې طالبان په دې هیواد کې ځان وژونکي حمله د امریکا د ګټو لپاره کوي خو امریکایي چارواکو د ولسمشر کرزی د خبرې ناسمې وبللې او هغه رد کړې په ننګرهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 115 پیټه تنه پولیس د مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته فارغ شول د ننګرهار د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال مفاد خان نازدې رډوتول چې په فارغ شو کسانو کې نه تیاتنه ساتنمنان دي چې څلور میاشتې مسلکي زده کړې ورکړې شوي او شپږ تنه نورې سرتیری دي چې اته اونۍ زده کړې کړې دي د یاد اکاډمۍ د چارواکو په خبره له دې روزنیز مرکز څخه تر اوسه پورې نږدې 15,000 تنه پولیس فارغ شوي دي د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله نن د شونځي یو زده کوونکی وشل سو او 15 نور ټپیان شول د دې ولسوالۍ امنیت قمندان سمنوال غلام سخیر رستقي خبر اعلان ویل چې د ګولۍ هغه وخت وچاودېدله چې د زده کوونکو قربانې لوبي کولې د شغل رستقي په وینا د دوو ټپیانو روغتیا وضعیت نازک دی او د هم د سپورت د مینوال لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند په وړاندې د لوی وچو په لومړی ټیسټ لوبه کې 140 منډې مخکې دی د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوته کازادیل ډوټویل افغان ټیم وکړې سو د سکاتلند ټیم د 125 منډو په پوره کولو سربېره تر هغه 150 منډې هم وکړې په دې سره افغانستان په لومړی دور کې 215 منډې کړې او سکاتلند په خپل دویم دور کې چې تم د افغانستان ته هدف ورکړي لا اصلي لوبي څخه 140 منډې پوره وړې دي دا وتر د دمه کورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي
هندی پولیس وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز کې یوې وسلوالې ډلې پر یو حکومتي ملیشه کمپ باندې حمله کړې چې په نتیجه کې 15 عسکر او 2 وسلوال وجل شوې دي د هند په شمال کې د جمو او کشمیر ایالت مشر عمر عبدالله نند سرینګر په سیمه ایز شورا کې په دې اړه وویل
آج صبح پونے 11 بجے سرینگر کے بیمنا چوک میں
عمر عبداللہ وای نن سهار 10 بجے او 15 سلوی دقیقې وچې د حکومتي سیمایز ملیشو ار پی اف او د وسلوالو ترمنز د سرینګر په بینما چوک کې جګړه وشوه د حکومتي ملیشو 15 تنه وژل شو او یو شمیر نور ژوبل شو درې ملکیان هم ټپیان شوې دي دوه په دې جګړې کې ژوبل شوی او یو بل تن د دزو له عمله شاوخوا د پرچول عمله ژوبل شوې دي درې وړه تدوي شوی او له خطر بچ دي د وفدایي ځن وژن کې حمله وچی د دوه وسلوالو لخوا وشوه او بیا دوی خپل په دزو وژل شو
حملہ تھا اور اس حملے میں دو منٹ
تر اوسه هیچا په سرینګر کې د چرشنبه د ورځې د حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی او شک پر مسلمانانو بلتون غوښتونکو کېږي. چارواکو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د هیمالیا د سیمه د پاکستان او هند ترمنځ ویشل شوی او دواړه پرې د خپلې خاورې دعوی کوي. هند له ډېرې مودې پاکستان د وسلوالو پر وژنې او مصالح کولو تورنوي، خو پاکستان دا خبره ردوي. دا مسلمان وسلوال یا خپله خپلواکي او یا هم په پاکستان کې له اکثریت مسلمانانو سره یو کېدل غواړي. د ترکیه خبری آژانس اناتولیا وایي د ترکیه د کردانو کارګر ګوند پی کی کی اته تنه نیول شوي بندیان چې له دوو کالو راهیسې د عراق په شمال کې په یو کمپ کې ساتلي وو نن راخوشې کړل. ویل کېږي چې په دې نیول شوو کسانو کې شپږ کسه عسکر، یو پولیس او یو سیمه ییز چارواکی شامل وو. ترکیه او تر ډیره نړیواله ټولنه پی کی کی یا د کردانو د کارګر ګوند یوه ترهګره ډله بولي. تېره میاشت د کوردي اغیانو مشر عبدالله اوجالان چې په بند کې دی د ترکیې په پارلمان من کې د کوردی پلاوه بی ډی اف ګوند پلاویانو ته وویل هغه هیله مند دی چې دا بندیان وویني چې خپل کورنۍ ته رسیدلی دي. د دې بندیانو خوشی کېدل همداشان د ترکیې د حکومت او کوردی مخالف وسلوالو ترمنځ د نه ویشت کلنې لانجې د ختمولو لپاره چې د پی کی کی ګوند په مشرۍ کې یو هڅه ده. له 1940 میلادي کال راهیسې د کوردی اغیانو او ترکانو ترمنځ لانجې کې د شاوخوا ډېر شزرو تنو د وژلو ادعا کیږي. د شاوخوا درې سوه تنه د قرغزستان د اپوزیسیون ګوند اتایورت پلویان نن د بشکیک په مرکزي چوک الاتور کې راټول شوي وو. دوی د دې ګوند د درې مشرانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. دا درې وړه مشران د امن ارامیو د پارولو په تور نیول شوي دي. د مقاماتو لخوا ویل شوي دا مشران د تیر اکتوبر په میاشت کې په بشکیک کې د شاوخوا زرو مظاهره کوونکو له خشونته ډکو اعتراضونو کې شامل وو چې دوی په دې هیواد کې د کمتور په نامه د سرو زرو د کان د ملي کېدو غوښتنه کوله. د اتایورت فعالانو تر دې غونډې د مخه ویلي وو دوی تمه لري چې 15,000 تنه به سره راټول شي. او نن بیا د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشران هڅه کوي چې د نوي پاپ د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د سې شنبې په ورځ 115 کاردینالانو د سیستین په کلیسا کې چې په واتیکان کې د لنورو لري په یو ځای کې راټول شوي وو. یو څو ساعته وروسته د کلیسا لنری د ریڅې یا د درو څخه تور لوګي وخوت او دا د دې نښه وه چې هیڅ یو کاندید دوه په درېیمه اکثریت رای خپل نه کړی شوي چې د ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. کاردینالانو یا مذهبي مشرانو شپه د واتیکان په میلمستون کې سبا کړه. کاردینالان یو میاشت وروسته له هغې چې پاپ بینیدک استعفا ورکړه رای ورکوي. دا استعفا په تیرو شپږو سوو کلونو کې بې ساري وه. دا و د ازادي راډیو په روانې خپرونې کې د سیمې او نړۍ څو خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت.
به هم سلام، قسیم سلام علیم او ده هم در راتلونکو څلورلوش ساعتونو لپاره د څوستر شهرونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتګریډ پاساس برابر سوي. کابل د تودوخې لوړه درجه ولستیټه درې، اسمان برګ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه ولستیټه و، اسمان برګ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه، لس، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه، نه، اسمان برګ. او کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه، لس، اسمان برګ. اټکل سوي لملتیامو مننه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د تاهر روشن په تخنیکی لارښوونه پر مخ وړم. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان حکومت یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو د امریکا په اړه د ولسمشر کرزي پر وروستیو څرګندونو انتقاد کړی. بیا مو د امریکا د استخباراتي ادارو د تازه کلنی رپورت پاړه چې وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په تر 2014 کال وروسته خراب شي د اقتصادي چارو د یو څېړونکو نظر اخیسته. په روان خبرونه کې مو د امریکا د فضائي تحقیقاتو لنوې لاسته راوړنې خبره وو چې وایي په مریخ کې د ژوند امکانات شته.
I think we have found a habitable environment.
دا ورکو شوی عزیزانو او دوستانو په ونیس پروګرام کې به دا ورکو شوی او همدارس موندل شوی پاړه واوري.
مون سره دلته دا کوم معنی دلته سره وسیږي او وایي چې زه بغلان وسیدون کې.
په خبرونه کې ساسو سیمې سونه لولو او د افغانستان او سکاتلند د کرکټ لوبي لورستي نتیجه مو خبرو. د ګوندونو د هم اهنګي شورا د ولسمشر کرزي ورستي څرګندونې د اندېښنې وړ او د افغانستان د ملي ګټو پر خلافو بللې. د دې شورا چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ډول څرګندونې له لویدیځ په تیره له امریکا سره د افغانستان اړیکې خرابوي. ولسمشر کرزي په وروستیو ورځو کې په خپلو څرګندونو کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره پټې خبرې کوي او طالبان په افغانستان کې د امریکا د ګټو لپاره کار کوي. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق پر راپور کې.
د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګۍ شورا ټینګار کوي چې د ولسمشر کرزي وروستۍ سرګندونې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي او ستونزې ډېروي. د دې شورا غړي او د حق او عدالت ګوند ویان حمیدالله فاروقي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر کرزي وروستۍ سرګندونې د هغه خپل نظر دی او دوی له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا کړیو هلو ځلو ته د قدر په سترګه ګوري. خاغلی فاروقی سرګنده کړه چې ولسمشر کرزی باید له هغه ډول سرګندونو څخه ډډه وکړي چې د افغانستان اړیکې له نړیوالې ټولنې په تیره له امریکا سره زیانمنې کړي.
از هر موضوعی و بنابر هر دیدی که صحبت ها را مطرح میکنن
له هر دریزه څخه چې دا ډول خبری مطرح کیږي نسی کولی د افغانستان د خلکو نظر څرګند او د دې هیواد د ملي ګټو پر اساس وي. دا ډول خبری کولی سي د افغانستان ثبات، سلامتیا او د دې هیواد د خلکو هیلې زیانمنې کړي. په تیر بیا چې په دې هیواد کې د سیاسي انتقال پروسه پیل شوې او نړیوال ځواکونه هم له دې هیواد څخه د بیرته وتلو په حال کې دي، دا ډول څرګندونې کولی سي جدي ستونزې د افغانستان او د دې هیواد د خلکو لپاره
د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګۍ شورا یو اعلامیه هم خپره کړه چې پکې راغلی وو د ولسمشر کرزي وروستۍ سرګندونې د افغانستان په زیان او د هغه سلیقوي سیاست دی. ولسمشر کرزي درې ورځې وړاندې په کابل کې په خپلو سرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان له پاکستان څخه په نویو او عصري الوتکو کې اروپایي او د خلیج هیوادونو ته ورځي او له امریکا سره هلته خبرې کوي، خو د دې هیواد په دننه کې پر افغانانو حمله ترسره کوي. هغه همداشان د سه شنبه په ورځ په هلمند کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان له بهرنیانو سره یو ځای چای څښي او چاکلیټ خوري، خو په دې هیواد کې ځانوژونکي او نورې حملې کوي چې د امریکا د خدمت لپاره دی. د ملي جبهه ویان فیض الله زکی هم په دې غونډه کې سرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې او امریکا په اړه د ولسمشر کرزي په نظر کې ډیر بدلون راغلی. د هم ټینګار وکړ چې د ولسمشر کرزي وروستۍ سرګندونې سیاسي کړۍ او د افغانستان خلک حق حیران کړی دی.
شاغلی ولسمشر تل د افغانستان خلکو ته ویلي چې یوازې له نړیوالې ټولنې سره همکاري او ملګرتیا کولی سي د افغانستان ستونزې حل کړي. اوس نه پوهیږو چې څه وسول په یوه شپه کې د ولسمشر کرزي افکار یو سل اتیا درجه بدل شوي دي. دا داسې پوښتنې پیدا کوي چې آیا هغه څه چې ولسمشر ته د پام وړ دي له قانون څخه ساتنه او ملي حاکمیت دی، او که د کورنۍ او ډله ییز حاکمیت ساتنې ته د هغه پاملرنه
خانوادگی گروهی و تیمی
نشان. امریکایی چارواکو هم د ولسمشر کرزی د وروستۍ سرګندونو په حق له خبرګون خودلای، خو ویلی دی چې په دې ډول سرګندونو سره به امریکا د افغانستان په اړه په خپل پالیسۍ کې بدلون رانه ولی. د غراز وسلوالو طالبانو هم د ولسمشر کرزی وروستۍ سرګندونې رد کړې دي، خو جمهور رئیس کرزی ټینګار کړی چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دی او د دې هیواد د ملي حاکمیت او بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي. یو شمیر سیاسي څېړونکو هم د ولسمشر کرزی وروستۍ سرګندونې د افغانستان په ګټه نه دي بللي او ویلي دي چې د پاکستان او امریکا له همکارۍ پرته په دې هیواد کې سوله او پرمختګ نشي راتلای.
د افغانستان د ګوندونو د هم اهنګي شورا د امریکا په اړه د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف وبللې. حامد کرزي روانه اونۍ تور پوری کړ چې امریکا او طالبان پټ روابط لري. بل لور ته ولسمشر کرزي پرون په هلمند کې له افغانستان سره د بیا رغاونې په برخه کې پر امریکا انتقاد وکړ. حامد کرزي وویل د کجکي د برېښنا د بند په برخه کې امریکایان بیا بیا د جوړې دښمنه کوي، خو پر ځای کوي نه. د هلمند خلکو بیا له حامد کرزي څخه جنې غوښتنې وکړې. د دغو غوښتنو په اړه له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي رپورت لري.
د ولسمشر حامد کرزي څخه د عملی ژمنو په برخه کې غوښتنی او هیلې دومره ډېرې وې چې په غونډه کې د خبرو پر مهال برخوالو لاسونه پورته کول او د غسره د هلمند د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د خبرو غوښتنه کول. د پاکستان سره د هلمند پراخه پرانسته پوله تړل، په خانشین او د شوکی د روخام د ډبرو پروت کان او غره ساتنه، په خانشین کې د هلمند د سند پر سر د وستر پله جوړول د دې ولایت د جنوبي ولسوالیو د خلکو غوښتنی وې.
د گاونډي هیواد پاکستان سره زموږ سرحد خلاص دی چې تقریبا 200 اضافه کیلومتر سرحد دی چې مخالفین په ډیر آزادانه ډول پورې تګ او راتګ کوي او زموږ د سنگیرو خان کان چې دی هغه د گاونډي هیواد د کچاتبورو د لاسه څخه همیشه تر تعدید لاندې دی او دوی وړي که امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړي تر څو په دغه سرحد باندې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي نو وبه ګورو چې هلمند به په ګران هیواد افغانستان کې د سولې او امن کور وي.
ولسمشر حامد کرزي تېره ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال ډېرې خبرې د هیواد څخه بهر د ګاونډیو هیوادونو سره پر روابطو، ستونزو او جوړجاړیو وکړې. په داسې حال کې چې د خلکو تمه وه ډېرې خبرې به په هلمند کې د روانو ستونزو او اړتیاو په برخه کې وسي. خلک وایي ښه به وایي چې ولسمشر دا ځل د هلمند د خلکو سره پخوا سوي ژمنې په عمل بدلې کړې وای او هلمندیانو ته د عملي کار ژمنه ورکړې وای. که څه هم یوه ورځ د ولسمشر تر سفر وړاندې په هلمند کې د کابینې د عمومي نوبتي غونډې د جوړېدو اټکل سوی و خو بیا هم دا غونډه جوړه نه شوه. د هلمند والی حاجی محمد نعیم د نمونه ولایت په نوم د هلمند د جوړېدو لپاره ځانګړی طرحه او پلان هم جوړ کړی و چې که وکولی سي د کابینې په غونډه کې بحث پرې وسي. والی وویل که چیرې د هلمند د نمونه ولایت جوړونې طرحه مرکزي حکومت ورسره ومني امنیت راځي او خلک به د دولت پر حقیقي حضور باندې راټول سي.
اول به ارتباط طرحه ولایت نمونه
والی وایي لومړی د نمونه ولایت په نوم د هلمند د جوړونې طرحه چې دا موضوع په 14 د کاوس ستاسو لوړ مقام ته پیشنهاد سوې ده او دا طرحه د سیمه ییزو ادارو د خپلواک دفتر لخوا هم لاسلیک سوې ده چې د ځانګړو متخصصینو په مټ ترلاسه تیره سوې ده. که چیرې عملي سي د هلمند لپاره د بیرغونې، پراختیا او امن په برخه کې ډېره موثره تمامېدای سي. د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلینو د ولسمشر څخه د دې ریاست د اړوند ملکیتونو ځکه د غصب د بیرته اخیستنې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د کجکي د برېښنا د فابریکې د رغولو د کار د پیل کېدو په برخه کې هم د خلکو د صبر کاسه چرپېدو ته رسېدلې ده. خلکو د ولسمشر څخه په دې برخه کې هم د هر څه ژر اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر وویل که چیرې بهرني مرسته کوونکي د کار د پیل په برخه کې ستونزې لري پروژه د بیرته افغان دولت ته وسپاري او ژمنه وکړه چې حکومت به یې په خپلو امکاناتو د کار د پیل تابعه وکړي.
کی بهتر خو په هغه ساحه کې چې تر ټولو ډېر اهمیت راته لري چې که جغی دی او برق دی هلته نه رسوي. امریکا زموږ سره وعده کړې دي چې دا جوړو او اته کال کې چې دا وعده راسره کوي خو جوړیې ده. نن زه دا ورته وایم او دا مې کابل کې مرتبه دي چې کې جوړې جوړې که کنه موږ چیرې راوسپار.
ولسمشر خلکو ته وویل په خانشین او دیشي ولسوالیو کې د نادره عناصرو په نوم تر مځکې لاندې کانونه او ذخیرې کشف سوي دي چې که کار پیل سي تر 3 تریلیونه پورې عاید لري او په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د قرارداد غوښتنه کړې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
امریکایي استخباراتي ادارو په یو نوي رپورټ کې چې پرونی کانګرس ته وړاندې کړ د افغانستان جګړې ته بدبینی څرګنده کړې ده. دغه ادارو ویلي چې تر 12 کلونو جګړو وروسته هغه طالبان چې مقاومت یې کاوه یوازې په ځینو سیمو کې ځپل شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارو دغه راز خبرداری ورکړ چې د افغانانو اقتصاد به هغه وخت خراب شي چې له افغانستان نه د ناټو اکثر ځواکونه را روان کال ووځي او ورسره د لویدیځو مرستندویو ټولنو هڅې کمې شي. په دې اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د اقتصاد د پنځه له استاد حمیدالله فاروقي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د امریکا استخباراتي ادارې د افغانستان جګړې ته بدبیني څرګندوي په داسې حال کې چې یو شمېر امریکایي پوځي او ملکي چارواکو په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د بریاو خبره کړې. ستاسو په نظر دغه تناقض ولې موجود دی؟ ښاغلي فاروقي په ځواب کې وویل
دا اولین وار نه دی چې دا تناقض متاسفانه د نورو امریکایي دوستانو د مؤسساتو ترمنځ رامنځته کېږي. همیشه د خارجه چارو د وزارت او د پنټاګون او بله د ولسمشرۍ د معنی د سیاستو ترمنځ او د هغو د قضاوتو ترمنځ د هغو د مذاکرو ترمنځ دا تفاوتونه موجود دي، مخصوصا د افغانستان د کشالي او د افغانستان د علت چې تذکر کوم چې هماغه خاص سلیقې دي چې د اشخاصو او افرادو چې په دې پوزیشنو کې ناست وي سربېره په دې چې د دوی هغه ملي منافع او ملي سیاستونه اگر اکثر مواردو کې دوی خپل هغه سلیقې او خپل خواهشات انساني او خپل د معاشات خواهشات
بلی.
فاروق صاحب په دغه د استخباراتو ادارو په خپل راپور کې دغه راز خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد به له 2014 کال وروسته چې له دې هېواده د ناتو ځواکونه ووزي ډېر ورو شي، هغه بهیر به ډېر ټکنی شي. څه فکر کوئ چې آیا د دغه اقتصادي وضعیت په اړه دغه راپور سم دی او تاسو دغه نښې نښانې اوس وینئ که نه؟
دا اولین راپور نه دی چې خپرېږي. تقریبا یو کال مخکې جهادي بانک او د امریکې سنا هم په دې رابطه باندې خپل نظریات ښودلی وو، او افغانان هم دلته هغه اکاډمیک بحث کې دلته څو کسان د افغان سیاستوال او افغان اقتصاد پوه شخصیتونه په دغه رابطه باندې خپل نظریات او خپل تحقیق وړاندې کړي وو، چې په هغه کې یو زه هم وم او ما هم خپل نظریات په همدې اساس باندې چې دلته څرنګه چې بینالمللي قوا د افغانستانه وځي خامخا تجربه دغه چې د ملکي کومکو انډول هم پراکسیفیږي، او په عین حال کې تقریبا په وجود یو لک افغانان د دغو خارجي ځواکو سره دلته په رابطه کې دي او دغو سره همکاري کوي او د هغو له لارې دوی د خپل ژوند تامینوي او په ډالر دلته معاش اخلي. د هغو دپاره کوم بل جای د کار هم متاسفانه نه ایجاد شوی، او په هغه کچه باندې څوک د دوی هغه منابع د مالي نه شي پوره کولی. په دې خاطر او نور هغه فشارونه چې په مستقیم او غیر مستقیم شکل سره د دغو میلیاردو ډالرو چې د نظامیانو لخوا د افغانستان پر جغرافیوي ساحتو کې مصرف کېږي او یو فیصدي د افغانستان په اقتصاد باندې اغېز لري، دا په طبیعي شکل سره دا د افغانستان په اقتصادي حالاتو باندې تاثیرات لري.
فاروق صاحب، له بلې خوا ولسمشر کرزی او دغه راز نور چارواکي دا ډاډ څرګندوي چې نه، دغه راپورونه غلط دي چې د افغانستان اقتصاد به له 2014 کال وروسته خراب شي. دوی وایي چې نه، موږ د دې لپاره پلانونه لرو. په تېره بیا د ولسمشر کرزی دغه وروستیو څرګندونو هم وایي په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کړی دی، ډېر نرخونه را لوېدلي دي د ملکیتونو د جایدادونو او دغه راز نورو تجارتي معاملو. آیا فکر کوئ چې دولت یا د افغانستان حکومت داسې منظمه ستراتیژي لري د دغه 2014 کال وروسته اقتصادي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره؟
د ما تجربه دا ده چې متاسفانه د افغانستان ولسمشر نه به اقتصادي مسایلو کې پوهه لري او نه هم ډېر علاقه ورته لري. دا خبرې چې کوي بدون د استناد کوي او بدون د اطلاعات کوي، هغه د شاوخوا کې چې کسان ناست دي ته غلط راپورونه ورکوي، په هغو راپورو باندې دی تلاش کوي چې د خلکو په اذهانو کې داسې بحثونه روړاندې کړي چې هغو په غلطو په انحرافي لارو ته بوځي او اضافي او غلطې او بې ځایې اطمینانونه ځي صبر کوي، او دا په یقین سره د افغانستان پر حالاتو باندې نور هم پسې منفي اغېز کوي. د افغانستان حکومت نه دا توان لري او نه دا اراده لري چې د افغانستان د خلکو پر اقتصادي آینده باندې دوی کوم پلان ولري، کوم نظر ولري، کوم طرح ولري. ولسمشر معلومات دي هغه راپور پر اساس چې د اطرافیانو دته په غلطه ورکی او دته د خوده د خوشحالۍ لپاره هغه چاپلوسان چې د اطرافي دي متاسفانه دته ورکی، دوی قطعا نه پلان لري او تر اوسه پورې د افغانستان ولس هیڅ شی نه دی لري چې دوی د هغو خلکو نه چې خارجیانو په وتلو سره دوی خپل کار له لاسه ورکوي، د هغو د کار د نوي د ایجادولو لپاره که دوی اقدام کړي، یا هغه 15-16% دمو جی ڈی پی چې راټیټیږي د هغې د کولو لپاره دوی کوم اقدام نه ده کړی. په زراعت کې، په صنعت کې، په تجارت کې داسې حالات د تجارانو، د سرمایه‌ګذارانو او د دوی د ترانسپورت او دغه د پالیسیو چې د پیسې اخیستلو اخازیانې چې مقابل کېږي، دا اوس هم دفان د تجارو مال تجاره او کانټینرونه او ټرکونه ټول په سړک کې ولاړ دي. د دوی یو انفعالي برخوردونه د دې مسالې لپاره ستراتیژیک او عمیق اساسي لارښوونې او لید او د برنامه چې متوانی کې دغه معذرات په مقابل کې افغانان خوندي کړي او د افغانستان حالات هغې خواته سوق کړي چې هلته په آخر دې کې د افغانانو ژوندانه تر خطر او د اقتصادي خطراتو تر اثر لاندې خدای نه خواسته هغه نه شي، هیڅ کوم خاص اقدام نه لري. دغه راپور او د جهاني بانک راپور او د نور افغانانو راپورونه دوی سره پراته دي، او زه فکر کوم دا ټول په همدا یو غږ سره دا راپورونه وایي چې د افغانستان اقتصادي حالات 2014 کال نه وروسته په طبیعي شکل سره خرابېږي، او د افغانستان حکومت د دې په مقابل کې هیڅ متاسفانه مسؤلیت ادا کړی نه دی. غیر لندې چې دا جلسې کوي او شوراګانې جوړوي او مجلسونه جوړوي، دا د خبرو باندې خلک تم دې سره مسؤول ساتي.
د کابل پانتون د اقتصاد پنځي استاد حمید الله فاروقی د امریکا د استخباراتي ادارو کلنی رپورت ته د اقتصاد په برخه کې اندیشنه څرګنده کړه. د امریکا استخباراتي ادارو په خپل کلنی رپورت کې وویل چې تر 2014 کال وروسته به د افغانستان اقتصادي وده ورو شي. د دغو پوځیانو تر وتلو مخکې ولسمشر کرزی په میدان وردګ کې له امریکایي ځانګړو ځواکونو غوښتنه وکړه چې ووځي. په میدان وردګ ولایت کې د امریکا خاص ځواکونه په دې مقصد ځای پر ځای شوي وو چې په سیمه کې امنیت او ثبات ټینګ کړي، خو ځایي خلک له خاصو ځواکونو او هغو افغان امنیتي قوتونو څخه شکایتونه لري چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د امریکا خاص ځواکونه او افغان ملګري عادي خلک نیسي، وهي او ځوروي. په دې اړه بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې یو مطلب لیکل چې مهمې برخې به له جانقه علي کوزي څخه واورو.
دوی ونې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا خاصو ځواکونو ته امر کړی و چې له میدان وردګو ولایت څخه دې ووزي. د تېرې دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس کرزی له ضرب العجل څخه یوه ورځ تېره شوه چې یو افغان پولیس افسر په میدان وردګو ولایت کې د امریکا په خاصو ځواکونو او افغان امنیتي قوتونو ډزې وکړې چې له امله یې دوه امریکایي پوځیان او دوه تنه افغان پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د فبروري په څلورشتمه د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیزی په میدان وردګو ولایت کې د امریکا خاص ځواکونه د سیمې په بې امنۍ او بې ثباتۍ تورن کړل.
گروهای هستن که به نام گروهای مسلح خاص اسپیشل فورس امریکایی هستن.
دلیلی چې د امریکا د خاص ځواکونو په نامه یادیږي او افغانان هم ورسره دي، دوی د افغانانو کورونو ته ورځي او تلاشي کوي، خلک زوروي او شکنجه کوي او حتی بې ګناه انسانان وژني. په دې اړه کافي شکایتونه کابل ته رسیدلي دي. د ملي امنیت شورا په جلسه کې د ملي دفاع وزارت ته دنده وسپارل شوه چې امریکایي خاص ځواکونه په دوو اونیو کې د میدان وردګو ولایت له مربوطاتو څخه وباسي.
تا قوای خاص یا اسپیشل فورس امریکایی را در ظرف دو هفته از مربوطات ولایت میدان وردک خارج نمائند.
انډیپندنت ریسپانډر په مضمون کې لیکي د امریکا د خاصو ځواکونو او افغان ملګرو پر وړاندې د تورونو په اړه زیات معلومات نشته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان څېړونکي هیدر باروي په دې اړه ډېره ګرانه ده چې له اوازو اخوا نور څه ترلاسه شي. ځینې څارونکي دا هم وایي له امریکایي ځواکونو سره چې کوم افغانان کار کوي هغوی ممکن د ځینو ملیشه ځواکونو کسان وي، خو داسې بریښي چې جمهور رئیس کرزی په دې پورا باوري شوی چې له سیمې څخه د امریکایي خاص ځواکونو د ایستلو لپاره کافي شواهد ورسره دي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څارنې د سازمان څېړونکي هیدر بار زیاتوي په کافي اندازه لوګی تر سترګو کیږي او داسې ښکاري چې اور هم باید بل وي. دا لومړی ځل نه ده چې د امریکا خاص ځواکونه په سیمه کې دا ډول فعالیتونه کوي. دا ځواکونه د څار قوتونه دي او امریکا سنبال کړي دي. انډیپندنت ریسپانډر په دې باور ده چې د امریکا پوځ او د مرکزی استخباراتو ادارې سی آی ای له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې داسې قوي او عصري ملیشي روزلي او سنبال کړي چې فعالیتونه یا عملیات افغان حکومت ته نه دي ښودل شوي. د جمهور رئیس کرزی ویان په دې اړه وویل چې د دې وخت را رسېدلی بهرني ځواکونه باید موازي تشکیلات افغان حکومت ته وسپاري.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د اس ام اس لاري د ازادۍ رادیو غنو او ریډونکو د غشتنه کړې ده چې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ تسلو رزنی ورځې په ارتباط معلومات راکړي. د خلوب چې اوړ مورس په دوبۍ کې پیل شوې ده نن دوهمه ده. په دې لوب کې د څو شپې مخکې میرویس اشرف د سکاتلند یو لوبغاړی وسوسه او له دې سره د سکاتلند 15 لوبغاړي سوسیدلې دي، شپږ څلوېشت رنځه یې کړي دي. البته په دوهم پړاو کې په لومړي پړاو کې سکاتلند 115 رنځه کړي وو او افغانستان په لومړۍ مرحله کې 215 رنځه کړي وو. دغه وسله افغانستان له سکاتلند څخه 104 منډې مخکې دی. د افغانستان د لوبې دا حال دی چې د افغانستان له لوري په دا ځل دولت زدران دو لوبغاړي سوځولي دي او عزت الله دولت زی دو لوبغاړي سوځولي دي، میرویس اشرف یو لوبغاړي سوځولي دي. د سکاټلند له لوري کوټز شلو بکړی ده او 19 رنځه کړی دي او لا هم نه دی سوځیدل. د البته د تر نورو زیات رنځونه دي، خو د سکاټلند ټیم تر ډیر فشار لاندې دی.
د ازادي رادیو د 1991 کال غوره شخصیت څوک دی؟ په هغې د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
ازادي رادیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد مهترلام پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 13.5 خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
ازادي رادیو ته ګڼ اس ام اس سونه د کرکټ د لوبې په ارتباط چې مخکې مو تاسو ته معلومات درکړل. سکاټلند 8 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي په دوهم پړاو کې سوځېدلې دي. په یو بل سمس کې حاجی سردار له میدان وردک لیکلي دي سپیشل فورس ځواکونه باید زموږ له ولایت ووزي. د لغمان له محترلامه خالد لیکلي دي چې د ډاکټرانو غوښتنه له حکومت کوو هیله ده چې زموږ غم وخوري. بختیار سلیمان خیل د سروبي له اوزبینه لیکلي اربکي د حکومت زموږ په سیمه کې بند کړي. عبدالرحیم بیا له لوګره لیکلي دي اربکي شدي خلک له طالبانو ساتي. په روان خبرونه کې وړاندې د ورکو شوی عزیزانو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د یو شمیر حق او اړیدونکو څرګندونه اوریدل شي چې یو شمیر کسان موندل دي او د ورکو شوی کسانو معلومات د سدي رادیو لاري ورکوي. اوس 4 بجې او 10 دقیقې د لند خبرونه فريدي هوټ سیف څخور.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا وایي د ولسمشر حامد کرزي ورستۍ څرګندونې چې د طالبانو او امریکایي ځواکونو په اړه یې کړې د افغانانو د نظر ښکارندوی نه کوي. بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د هاوان مرمۍ د چاودنې له امله نن د خونځي 11 کوونکي ووژل شو او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي هیله مند دي چې د روان کال تر پایه به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی شي. هندي پولیس وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز کې یوې وسلوالې ډلې پر یو حکومتي ملیشه کمپ باندې نن حمله وکړه چې په نتیجه کې 15 عسکر او 2 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پارلمان نن یو لایحه تصویب کړه چې لمخې د ماشومانو تنبیه کول یا وهل ټکول منع شوي. د سولې د هڅو په لړ کې د ترکیې د کوردانو کارګر ګوند پی کی کی 8 تنه نیول شوي ترکان چې له 2 کالو راهیسې د عراق په شمال کې په یو کمپ کې ساتلي و نن را خوشې کړل. نن یو ځل بیا په رومن کلیسا کې کاردینالان د نوي پاپ په ټاکلو کې موافقې ته ونه رسیدل او بیا لکه د سې شنبې د ورځ په شان د کلیسا له نری دریڅې تور لوګي او خوت. او د امریکا د فضائي ادارې پوهانو د وی فضائي څېړنې نتیجې اعلان کړې چې د هغې لمخې ویل کیږي د مریخ په سیارې کې ټول کیمیاوي عناصر شته چې د ژوند لپاره پکار دي.
په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې په مریخ کې ټول هغه عناصر شته چې هغه د ژوند لپاره پکار دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس د افغانستان د بیا رغونې په اړه یو دوه رپورټ لرو. د فراه ولایت د شاروالي ریاست هغه رغنیزه پروژه پیل کړه چې په ترس کې به یې نږدې 40 کیلومتره سړکونه او پیاده روونه جوړ شي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت د شاروالي ریاست غواړي په نوي کال کې د ولایت په ښار کې 40 کیلومتره سړکونه او پیاده روونه ورغوي. د فراه ولایت شاروال سید احمد صافی وایي کابو 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت به د فراه ولایت ټول پیاده روونه د روان کال په ترڅ کې ورغول شي.
خروالی په مالی لګښت باندې تقریبا د 40000 متر مربع پیاده روونو کار امنن پیل شو چې په دې باندې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ مصرف راځي او په درې میاشتو کې به کار بشپړ شي چې په جوړېدا سره به د ښار په ښایست کې همداراز به د چاپیریال په ساتنه کې ډېر رول ولري.
د فراه ولایت د شاروالي ریاست چارواکي وایي د یو بل پروګرام په ترڅ کې د فراه ولایت د ښار ټولې لښتې هم په اساسي ډول جوړې شوې دي. د لښتې د جوړونې لګښت 2.5 لک ډالر و چې ګټې اخیستنې ته په دې وروستیو کې وړاندې شوې دي. فراهیوال هم د شاروالي ریاست د کړنو څخه خوښ دي. دوی وایي فراه ښار ته د رغونې په برخه کې لږ کار شوی او د شاروالي ریاست باید ښار ته پاملرنه وکړي.
خداوند شاروال صاحب قدرت بده که تمام پس کوچه‌های شهر فره خدمت کنه.
خداوند شاروال صاحب بسیار خوشحال هستیم به 20 سال ما خدمت دهی جاده قسمت کردیم. خداوند شاروال صاحب محترم ما خدمت به تشکر از افغانستان.
د فراه ولایت د ښار دننه ډېرې سړکونه کړېږي شوې دي خو بیا هم په ځینو سیمو کې خلک د سړکونو د خرابوالي له امله سر چکوي. په فراه ولایت کړونه چارواکي وایي چې په نوي کال کې به دغه ښار 12 کیلومتره نور سړکونه کړېږي کړي.
په فراه کې 40 کیلومتره سړکونه او پیاده روونه جوړې شي. هاخوا په خوست کې 15 حکومتي ادارو ته نوي ودانۍ جوړې شوې. په دغو ودانیو نږدې 90 میلیون افغانۍ لګښت شوی او اچاریه د یو کال په موده کې بشپړې شوې دي. په دې اړه له خوست نجیب الله خیل رپورت لري.
نوموړي 15 ودانۍ د خوست په اداري کمپلیکس کې پرانستل شوې. د نوموړو ودانۍ د پرانستې په مراسمو کې ګڼو حکومتي مامورینو او د خوست اوسیدونکو برخه اخیستې وه. خوست والی عبدالجبار نعیمی د یادو ودانیو جوړېدنه د ښې حکومتوالۍ او د حکومتي چارو په ښه کولو کې مثبت پرمختګ وبال او زیاته یې کړه چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په خدماتو کې ښه والی رامنځته کېږي. هغه له خپلو مامورینو هم وغوښتل چې خلکو ته د په خدمت کولو کې غفلت نه کوي او ګواښ وکړ که هر رئیس، ولسوال یا بل مامور وظیفوي غفلت وکړ نو له دندو به یې ګوښه کړي. ښاغلي نعیمي د یادو ودانیو په اړه داسې ویل:
د مخابراتو د ریاست پوستخانه، اقتصاد د ریاست، د اداري تعمیر ودانۍ، د قانونو د ریاست، د اداري تعمیر ودانۍ همدغسې ورسره مېلمستون، د عیسایي مرکزي ریاست همدغسې، ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست تعمیر ودانۍ. دغه ټول تعمیرونه چې تاسو ګورئ د 15 دا په ټول د یو کال کې کار شروع شوی. په دغه ټولو ادارو باندې 28 میلیونه نه لکه افغانۍ لګښت په 500 تعمیرونو پر ودانۍ باندې راغلی.
د پرانیستو په مراسمو کې د خوست ولایت اقتصاد رئیس انجینیر حمید شاه وویل چې د دې ودانیو په بشپړولو سره له یوې خوا د ادارو ستونزې غوڅې شوې او بل لوري ته د کرایو څخه سپما وشوه. نوموړي وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به په خوست کې د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت نوې پروژې پلي شي.
هغه ادارات چې په ښار کې په کرایي ودانیو کې هغه هم په ډېر تنګ شکل سره چې هغه د دوی د تشکیل مطابق هغه کورونو گنجایش نه لرلو او بل ښه خدمات یې نشول ارزه کولی. او بل طرف ته مو د دولت په بودیجه کې هغه د کرایي لویرتې نه صرف جوي وکړ. نو سخ کل دولت د خوست ولایت دپاره 10.003 میلیون ډالر اختیاري او غیر اختیاري بودیجه د ولایتي ادارې په وخت کې ورکوي. 15 میلیونه ډالر د خوست د سرک دپوره دی. 1.3 میلیونه ډالر چې هغه هیڅ په دې بودیجه کې نه دي ځای پزی شوي، بلکې د کاناډا هیواد د معارف سره د خوست په برخه کې مرسته کوي چې مجموعا د دې بودیجې 3.5 میلیون ډالرو ته رسیږي.
قومي مشر احمد ګل هم په دې پرمختیا او خوښي څرګنده کړه او له خلکو یې وغوښتل چې د ولسي کارونو او عامه تاسیساتو ساتنې ته د پاملرنه ډېره کړي.
کور د سار نه پیل شو که څوک وایي چې کور نه دی شوی، دا بلوی خیانت وي. که بیا وایي چې کور باغ ته د خلکو مشکلات وکړو نو ډېر څه ته اړتیا ده. بیا وروڼو دا تعمیرات جوړېږي نو موږ سیا باید پاملرنه وکړو. که دولتي پروژې دي دولتي باید څارنه وکړي، که ولس پروژې دي باید ولسي وکړي.
د یادونې وړ ده چې اداري کمپلیکس د خوست په لویدیځ کې په څه باندې 100 جریبه ځمکه کې آباد شوی او راچاپېره دیوال لري چې تر اوسه پکې یوازې 15 حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي، تیر خبرونه اوریدل شي او د انټرنیټ تلاري د ازادي رادیو روان خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ تلاري ازادي رادیو ته په فیسبوک کې خپل پیغام مشتره واستوي او له موږ سره یې شریک کړي. د کرکټ په اړه هم تازه معلومات وړاندې په خبرونه کې درکو. خو اوس یو نړیواله مسله او یو ساينسي مسله. د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي چې په مریخ کې د ژوند د امکاناتو نقشې موندلې دي. د ناسا یوې تحقیقاتي فضائي بیړۍ کیوریوسټي په وروستیو کې د مریخ له خاورې نمونې اخیستې وې او تر څېړلو وروسته یې څرګنده کړه چې شاید ډېر کلونه مخکې په دې سیاره کې ژوندي موجودات وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت لري چې فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو د ادارې ناسا ساينس پوهانو د خبرو د تحقیقاتو نتایج د سیشن به پوره اعلان کړل. د ادارې لشتلجه و میاشتې مخکې د کیوریوسټي په نوم څیړنیزه فضائي بیړۍ مریخ ته واستوله. د څیړنیزې دستګاه د کیندنو لپاره مصنوعي یا روبوت لاس ورکر سوی دی. د دسکا د مریخ پر مخ په یو لوی ډبره کې کیندنې کړې دي او د هغه نمونې ځمکې ته راستولې ده. ناسا وایي چې د دې اخیستل شوې نمونې تر څېړلو وروسته څرګنده سوي چې شایي یو مهال په مریخ کې اوبه، خاوره، سلفر او نور منرالونه موجود وو. د مریخ په اړه د ناسا سر څېړونکي مایکل میئر پرون وویل:
You can imagine relief landing there and then almost right off the bat we do find
تاسو فکر وکړئ چې موږ د مریخ پر مخ د راښته کېدو پر وخت څومره خوشاله وو او له دې سره سم موږ داسې ژور ځایونه وموندل چې شایي هلته ډیر کلونه پخوا دریاب. موږ اوس د مریخ پر مخ د اکسیجن تر قشر لاندې د ډبرو په څیر قشر موندلې دی. موږ په داسې ځای پسې ګرځېدلو چې پخوا زمانه کې هلته ژوند ممکن و. زما باور دا د فوق العاده خوشحالي خبره ده. ښاغلی میئر ویلي پر مریخ کې حتما یو مهال ژوند ممکن و. د ناسا یو بل ساينس پو جان گروزنگر د مریخ پر مخ د اوبو د ووچوی جریان پاره چې یلو نایف بیبل کیجی وای
I think we have found a habitable environment
زه فکر کوم چې موږ د ژوند کول لپاره مساعد محیط موندلی دی شای هغه وخت چې د دې جریان اوبه نه وي وچ شوی نو که مریخ ته تللی وای دا اوبه د شلو وړ وي د ناسا ساینس پوهان وایي چې دا یوازنی داسې ځای دی چې د ژوند امکانات پکې موندل شوي دي د دوی څېړنیزه فضايي بیړۍ کیوریوسټي به دوه میاشتې وروسته د مریخ په یو بله برخه کې کیندنې پیل کړي ترڅو هلته د عضوي عناصرو د موجودیت په اړه د تحقیق لپاره نمونې واخلي د ناسا یوې بلې څېړنیزې بیړۍ چې تر دې مخکې مریخ ته استول شوې وه دا خبره کړې وه چې مریخ یو مهال روانې اوبه درلودې خو د ناسا ساینس پوهانو هغه مهال داسې ګمان کوه چې په مریخ کې اوبه شایي ډېرې تیزابي وي نو له دې امله د ژوندیو موجوداتو د امکان په اړه ډېر ډاډه نه وو
په ابوظبي کې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ د څلور ورځنۍ لوبې وروسته خبردار دی چې تر اوسه پورې لا د سکاټلند 15 لوبغاړي اوټ سي او 95 منډې کړې دي سکاټلند تر فشار لاندې دی یو نوی منډه لا هم افغانستان مخکې دی او نن د دې څلور ورځنۍ لوبې دوهمه ورځ ده د سکاري چې افغانستان ډېر برلاسه دی په دې لوبه کې خو په کچرته تاسو د کرکټ په اړه نور معلومات غواړئ د دې لپاره چې د نن ورځې لا څلور وشت ورونه پاتې دي تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک ته ورشئ هلته شیبه په شیبه تاسو ته د دې لوبې په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو معلومات درکوي خو اوس د ورکو شوي عزیزانو پروګرام امان امیرزای وړاندې کوي
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسې د دې هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو کتاسم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کوم وخت چې د ورکشوي عزیزانو خبرونه ته د ورکشوي عزیزانو پاکله اس ام اس راولېږي د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیره لاره نه راولېږي گرانو محترمو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې ځینی ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي ګرانو اوریدونکو ډېر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000422211212415 تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست محترم اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
یو زرغون د منګرار ولایت د کانې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې کوم سره دلته د اوس په نوم باندې یو دماغي تکلیف هم لري دلته سره وسیږي او د وایي چې زه د بغلان اوسیدونکی یم نو کله چې اوروري ترځوي نو موږ سره د دې شماره تماس ونډی شي
0111 تقریبا 10 کلن وم تقریبا ولس کال اویس کال میں ایران کی پیر کری اس نو راغلم افغانستان تک کم سک دماغ پروان اوی دوستان بھی پدر شمارہ دے دنگ روی سفر و آوی اش پاکشا و سلو سو ریال سلوی اتو و سلام خلای تامان
زه د ور ممید ولسوالی زخه زمان خان سلامان د تایسر تماس کیم محترم وارم چې زمان نمبر تاسو سات کړي ستنام ولایره زخه د ور ممید ولسوالی په باندې اطرافو کې یو کس د شاغه چیت قد لري او تور ګرځې یره لري او دماغ غاښونه نه لري فاور او وقت مگر دې راوځه نه لرله او په څو وخت وروسته کې هغه خپله وینا کوله او ویل چې زما ژبه خلاصه شوه او هغه په وردګي ژبه باندې خبرې کوي لیکن درې کاله کېږي چې وړمې د ولسوالۍ په اطرافو کې ګرځي او په کورونو کې خیر خیرات وړوي کړي هر چا دغه شوری کوي له موږ سره د بدغو شمارو باندې تماس ونیسي لیکن هغه موږ ته خپل نوم نه ده څرګند کړی چې بدغو شمارو باندې هغه له موږ سره اړیکه ونیسي پروا بیا شونې وي یا درې سوه څوارلس چې پروا بیا
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنجشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورکشوي عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
یو درو ځان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې حضرت محمد تماس کې ما زر سردار محمد فکر زه یم چې زما ورور سلطان محمد چې عمر یې بدې ښکاله دی بلاند والے وسره به سید محمد ملکا تا کا تکي يا تکاله کي مسنه درک دي كه ار شاته معلوماتي كه په پاکستان کي كه په ايران کي يا بندي کي يا ما زره وي دا څو دي لي کي په لته کوم ما پیغام کي شنو مې سره وي ته ار نمبر دي کي سند ته کوم خامخه ما پیغام نشر کي كه ار شاته معلوماتي يا يبلي يا په خبر کوم لي کي جون دي دا تکاله کي مو سي درک نه معلومي زه د روزګان ولایت د چارشنو د ولسوالۍ د کښې کې سره په تماس کې یم. نو کار چاته معلومات یې په دغه شمېره د موږ ته تلیفون وکړي 0 8 2 1 0 2 4. د تلیفون نمبر بیا پلان کوم 0 8 2 1 0 2 4.
زه محمد داوود ته محمد امان زوی د میدان وردګ ولایت د بندچک دی ولسوالۍ سیاب د توجل کلی اوسیدونکی یم. زما یو کاکا چې محمد عارف نومېده د طالبانو په وخت کې سره د اولاده نادرکه شوی دی. بیا زه خبر شوم چې کاکا مې مړ دی، اولاد یې اوس هم نادرکه دی. شریفای زمن دی، څلور یې لوران ی یوه یې ښځه. یو ځای سلیم جان نومېږي، بل ځای زړګی نومېږي. سلیم جان د مو غږ اوروي یا یې زرګی اوروي یا یې کومه خور اوروي او یا یې اده اوروي. ما ته د شماره زنګ وي 0 8 9 9 8 8 0 8 9 9 8 8.
روجان رحمان الله د بټ کوټ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د منګي اور دی عبدالله په نوم باندې دغه 15 میاشتې نادرکه شوی دی. که چا ته د دې په باره کښې معلومات وي مونږ ته د په دې شمېره باندې زنګ ووهي چې پر 1 8 9 9 2 1.
زما نوم اسدالله دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی. زما یو قریب ورک دی، نوم یې د علي احمد په نامه دی. زرجان زوی دی، کار څوک یا په هکله معلومات لري په دغه تلیفون شمېره چې زنګ ووهي 0 8 1 5 9 6 2. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زرجان د هلمند ولایت سره په تماس یم. زما یو ورور دی مسجان په نامه، نه کاله کېږي سسکی رسم دی.
کڅوړه زړه پاره معلومات لري د زما ځاوري ته زغ شماره زما سره تماس ور سپر وسو اته وسو اته تلیش وسو د شماره زړه سپر وسو اته وسو اته تلیش وسو درګیش سلام علیکم
نام درازیت په هلمند ولایت نادالی ولسوالی او چانډیر د سیمې سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې د اسرائیل په نامه دی، تقریبا 14 کال کې چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر چاته چې د ده په هکله معلومات وي یا دی خپله زموږ هغه اوري، موږ ته دې په دغه کې د 5 زنګ ووهي: 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 معلومات یا د زمش احساس اوري زغپل د چانجر د سن سایز سره په تماس کې ما ورور دی تر ما کشر دی مشر ورور نوم یې ګورجان دی او د پلار نوم یې حاجی اسماعیل دی.
السلام علیکم، زه رحم الله نیازی تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست په نامه د عبدالعلیم د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی چې فلحال په جلال آباد کې اوسېږي. ورځې کېږي چې له کوره لادرکه شوی ده. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي موږ سره دې په دی نمبرو تماس ونیسي. 0 اویا اویا 3 1 0 6 بند نمبر 0 9 9 5 8 5 8 0. السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت قیصار د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورک شوی عزیز دی، دا غشل کاله کېږي چې زما یو اکا دی، دا عبدالعلی په نام دی. دا مزار ته تللی وو د تداوی دپاره، نو دورې ورک شو، بیا رانلی چې هر چا ته معلومات یا د ژوند یا د مرګ په دې نمبر دې ما ته زنګ وي. 0 8 0 5 9 13. خدا حافظ.
الو السلام علیکم، زه غلافان خو ته نه خبرې کوم. د مې ماماله چې پلوند مبارک شه ده د شن کال کې چې نظر نشو ولې ځوان کې لګي چې په دې شماره د لمه سره اړیکې ټینګې کی. 0 2 2 2 9 سره یې بیا تکرار کوم. 0 2 2 2 9 تاسو کور را دوی ازادي.
الو السلام علیکم، پرځان د ولایت د جګو د ولسوالۍ اسد الله خبر کوم. د سجیت وکړی اسه نو یو دا کازوی دی په نامه د عبدالله د جانان کازوی چې ورک دی د 10 کال کېږي. کدی زما आवाज اوري په دې پته دی چې شنه دی ماته تماس ونه کی. 0 8 0 8 0 8 0 5 9 9
السلام علیکم، والله خمسم د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د تاریخي لیکلي څخه تاسو سره په تماس یم. زما یو وراره مطالب په نامه باندې زما سره په جلال آباد کې وو، ما نه درکه شو. که چاته پته وي په دې شمېرې ما سره تماس ونیسئ. 0 9 2 2 2 5 0 3. السلام مننه.
الو السلام علیکم، زه محمد یعقوب د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سنشار د سیمې څخه خبره کوم چې زما ورور محمد عایف ورک دی. د 16 کال کېږي چې ورک دی. که چېرې دی پخپله زما غږ اوري او یا د انډوالان زما غږ اوري، نو په دغه شمېرې دې موږ سره تماس ونیسي. 0 اویا 8 اویا 5 9 2 3. 0 اویا 8 3 3 4. 0 اویا 1 5 2 5 2 5 4. د دوه شیرینی ورکول کېږي.
زه اختر جان د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې نوم یې اغا محمد او د پلار نوم یې شاه محمد ده، دا دومره وخت کېږي د 10 کاله کېږي د ایران تللی تللی ده او ورک ده. که چاته معلومات یې دا غږ ما غږ خپل اوري، نو په دې شمېره دې زنګ ووږي. 0 اویا 8 0 1 5 0 0 0 8 0. شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 اویا اتسوا شماره یو زر بیا تکرارم سپر وایا اتسوا یو پیندوس وزر اتسوا والسلام په احترام
متن یې مال غازین موږ یو خلک په نامه محمد جمیل د محمد حنیف زوی د زنخان ولسوالۍ د فلل کړه د کلی اوسیدونکو یې پنځه لس ورځې کېږي چې په غزنی ښار محبت له کلی نادرکه شوی ده که چاته معلومات وي په دې شمارو دې موږ ته زنګ ووایي 0999 603 اتیا لس شپږ بله شماره ده 0908 105 202 کچاته معلومات په دې شمارو دې موږ ته زنګ ووایي ډیره مننه السلام علیکم
السلام علیکم زه انم شیر د کاټاونه تجابل سوالی ما یو ماما بنون د قادر د باګرام ول سوالی د ملا ما شاخان زه د دې ښکار کیږي چې ایران ته له خبرې نشته که په دغه بیا حق لا څو معلومات لري موږ ته په دې سمرا زنګ راووي سپر واویا سپر او او پنځه څلور سپر څلور او شپنه پنځه یا پر بیا وام سپر او او پنده سالور سپر سالور او نش پنده
السلام علیکم انوان الله امیر زیان من نبی ولایت د جابل ولایت درغنده ولسوالی د شیګان کې د سیدون کې نبی ولایت یو رکا عزیز لرم خاله هم د جابل ولایت درغنده ولسوالی د شیګان کې د سیدون کې وحید ولایت نیب ولایت نو د عبد الکریم کاکازی د نکیل لا او حبیب لا ورور دا غو وحید لا د کندیس کاله ده لرنګ تور ځوان ګل لرنګ تور د سیدون یانا کاپلری سلو کال لمخه لخل کور لدیر خلی والا مسره ایران سر طرف کچه خلاری که فاکس سویده خلی سلو کال ترنین ورگی پوری یحشید حال و احوال نجنه لرو لده کورنی لیر سخت پریشانه ده که هرچو بده قرآن معلومات لرین میره بانی بیده که این مشتاکی بدهش مهران دنگوی یا دیرادی اجالی تخل پیغام سخته مرده کلیتون شویره ده سفر واویا که پاسو اکلس شماره بیا هم در تکراروم سفر وای ان اتیا دویس شکاشتو اکلس
ده آزادی لرادیو چخه ده ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری که مورک عزیز لطوی نو کولیشی چه پده غشمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگدهی 00-400-شل دواویشت یوولس چلیریست یو سلو پینزلس گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو دنن وزیر پارا دورکو شو عزیزانو دوستانو ده پروگرام وقت هم دوم رو پا دیلا چه پا ده پروگرام که مو کمرک شو عزیز یا دوست پیدا شوی بی که نوی خیر بیا هم تاسی کولشی چه آزادی رادیو تا تلیفون و کری لیکونه ایمیلونه او اسمیسونه رو لگی او خپل ورک شوی عزیزان ورلتوی زه امان الله امیرزای تر بل پروگرام مالا تاس تر خدای پمانی کم روغ جوړ خواخاو بریلی وسی خو په یاد لري چې آزادی رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري
د تا بهیر کبا په یاد یم ز چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروګرام اوریدل مهروي ګوند ستاسو کوم رکزیس پکې پیدا شي
بیا بجازا.